السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه معلومات خپره کړي دي نور راپورونه وروسته معرفي کیږي اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې د غور په تیوري ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنیانو خپله یو اویمه بریا لمانځي اوس هم بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې یونما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دې کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسی غوښتنه کړې وه خو له دې سره سره د شپږ کسان اعدام سول یونما په یو بیان کې چې پرونه وخت خپور شو راغلی ملګرو ملتونو یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پریکنده ارزښمن شواهد نشته او د دې درنی او سخت سزا عملی کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي یونما د افغان حکومت څخه غوښتي چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري باندې بدل شي د غور سیمه چارواکي وایي چې د تیوري ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي د تیوري ولسوال عبدالظاهر تمیم نن ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوالو په دغه ولسوالۍ باندې حمله وکړه هغلی تمیم زیاتوي چې په جوابي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او یو پولیس هم ټپي دی تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل سوي د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې د مرجې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان مړه او ټپیان سوي دي
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناوخت سیمه کې نشته سوی ده او د ملا محمد رسول دلی بیرته خپل وزور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري
په همدې حال کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مارچې په تریخ ناور سیمه کې له مقابل ډلې د هغوی ټولې پوستې نیولې د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نازي ازادي راډیو ته وویل چې د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مارچې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د افغان کول کمپنۍ د 1500 تختول شویو کارګرانو موندلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي د بغلان د والی ویان محمود حقمنن ازادي رادیو ته ول امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته هڅه کوي چې د کارګران د تختون کول منګولو څخه وژغوري تر ورځ د افغان کول کمپنۍ 15 کارکونکو چې درې انجنیران هم پکې شامل وو د پلي خمري خار اړوند له کارکر کان څخه نامعلومو کسانو و تختول تر اوسه کوم وسلوال ډلې د دغه کارګرانو د تختون مسولیت نه دی منلی د هم د سیمه او نړۍ خبرونه د لندن د لومړني مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړني اقدام په ترڅ کې پروند يهودانو د دلیزه وجنې یا هولوکاست قربانيانو ته درناوی وکړ او د لندن د يهودانو لټود هرکلی سره مخسو پاکستاني ول اصل صادق خان چې 45 کال عمر لري د شنبه پورز د لندن د خاروال په توګه اخبارسو نو موړی چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د محافظه‌کارانو له تبيزي چلند سره مخامخ وو پروند د لندن په شمال کې د يهودانو کلنۍ مراسمو ته چې هولوکاست څخه پاتې څه باندې یو نیم سل کسان او په لندن کې د يهودانو د ټولنې زرګونه خلک پکې حاضر وو او ورغی په دې مراسمو کې صادق خان ته تود هرکلی کله یو ولسو د مراسمو څو تنو ګډونوالو ول چې دوی واځي د لندن د لومړني مسلمان سیاسي مشر د لیدو لپاره هلته راغلي دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په سوریه کې د داعش ضد نړیوالو ایتلاف ترکیه یوازې پرېښي. اردوغان چې په استنبول کې د فلمونو د سیالۍ په یو غونډه کې خبرې کولې وویل د داعش پر ضد نړیوال ایتلاف ترکیه د داسې ډلې پر ضد مبارزه کې یوازې پرېښې ده چې په انتحاري چاودنو او حملو کې د خلکو وینې تویوي. اردوغان زیاته کړه هیڅ یو لوری چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي دومره زیان نه دی لیدلی لکه ترکیې چې لیدلی. ترکیه چې د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ایتلاف کې شامل ده په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش پر سنګرونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازي جرمنیانو خپله اویویمه بریا نمانځي. په دې اړه جوړه شویو مراسمو کې به چې په پلازمینه مسکو کې ترسره کیږي پوځي پریډ هم شامل وي. په دغه پریډ کې به تر 1000 زیات کسان او نږدې 150 پوځي وسایط او نور پوځي تجهیزات برخه ولري. پولسګونه الوتکې به نمایشي الوتنې وکړي. د دغه هیواد په نورو برخو کې به هم په دې مناسبات کوچني مراسم پر ځای شي. ګڼ روسان به د خپلو هغو خپلوانو له عکسونو سره چې په هغه جګړه کې جنګېدلي وي په یو لړ خاصو مراسمو کې برخه واخلي. د هیټلر تر واکمنۍ لاندې جرمني د 1941 کال په جون میاشت کې په پخواني شوروي اتحاد یرغل وکړ. تر هغه برید وروسته د 4 کلونو لپاره د وخت شوروي اتحاد کې 500,000 کسانو ته امر ژوبله واوښته. او په شمالي کوریا کې د واکمن ګوند کانګریس په یو پریکړلیک کې تصویب کړی چې په کې له حکومت غوښتل شوی د ځان دفاع لپاره د کیفیت او قیمت له مخې خپل اټومي ځواک پیاوړی کړي. دغه کانګریس پرون په تیرو څلورو لسیزو کې د اول وار لپاره بل پریکړلیک هم تصویب کړ چې په کې ویل شوي تر هغو چې بل اټومي ځواک پر شمالي کوریا تیری نه وي کړی دغه هیواد د اول اټومي وسله نه کاروي. د دغه اقدامات د کانګریس د پرانستنې په درېمه ورځ تصویب شل. دغه ارګان په تخنیکي لحاظ په شمالي کوریا کې د تصمیم نیونې عالي مرجع ده. وروسته له هغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې 4 اټومي ازموینې او په فبروري میاشت کې د لرې واټن توغندي ازموینه وکړه ملګرو ملتونو پر دغه هیواد تازه بندیزونه ولګول. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي راډیو ته وژیست. د دې پرونې په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه معلومات خپره کړي. د یو افغان پناه غوښتونکي کې داستان اوري چې له ایران سوریې ته د جنگ لپاره لیږل شوی و.
د مای $100 بشار اسد اضافه تنخواه میداد. دیگه مثلا همین مهماتی چی که بود خود به ایران د ما تهیه میکرد میدادن.
په کونړ کې په 500 میاشتو کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خوا د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د بلوڅو د یو ملاتړ سازمان مشر وایي چې د دوی ګڼ کسان لا درک شوي.
15 کسان لا پتا دی بے درک دی. دغه کې تعلیم یافته خلک مسته، ډاکټر مسته، انجینیر مسته، پروفیسر هم مسته، استاد هم مسته.
د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. 2019 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول یو لړ نوي جزئیات خپاره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبر پاڼه کې دا شپږ کسان د طالبانو او حقانی شبکې اړوند کسان بللې دي. بلخوا طالبانو په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د اعدام سوو کسانو غچ به واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی د حقانی شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین ربانی تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوی چې حمید الله د کوټه د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکو وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کونکو کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخوانی مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همدارز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړې دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او درې نیم سوه نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه جزئیات خپره کړي دي. بلخ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې ده. یونما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دغو کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره د شپږ کسان اعدام سول. یونما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو وی هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه وتړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبې کوي. خلک دغه غوښتنه ورسره ترغې کوي چې په روند د کندهار کابل پر لوی لار په غزنی کې په یو ټرافیکي پیښه کې تراویا زیات کسان مړ شول. د کندهار په میرویس روغتون کې د هغې پیښې ټپیانو د ازادي راډیو خبريال ته د سترګو لیدلې حال ویلې.
موټر کې دا کوم چې اوس ستګ فوټسي چې لارم ترپ سو د ترپ سره بس مور علا ور بس 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 جرجر نه پر نور وتل بس مې رقم لار پیدا کړل بس خو ځان ماسک را وایسته یوه ده ریو کوشش وکړم بس د ماسک را کړل سره بل ور بار وو چې را وتل په لمبا وره ما بس را دیندار مزان وو لا چې په لبه ور کې دوار سره ورته بس مزان جرجر راپورته کې را وو تر دیندار ځان را وایسته
دیو خو پښه د پکان چنه پښتون شه په دریا سره مخران اوس بیا چې شمه چې سولې را شه خلق په داول مچور د پرشا وته له سفر مخ وته زه خپل وره فشار وره سي دی مره دغه سي ورته رايبات سورم پر راکړم په برابر ولا وو جوړم خلګ نن اړیا ولې خو ګرد اوس ولا نه دی هر سړی د خدای د پار ناریا ولې سی او فضا و بیا څومره کوته راسله د تو کلینیکو په کلینیک د شرما پر توې کړل او د ګومبای ورته د لسونه ورغړ کړ درس دیني ورول غوډه
زه د کابل د کمپنۍ سره روانم چې کوم مخ د غزګي سره ووتلو دلته د یخ چینه ورته ک ګرم چینه ورته خو دغه متکونه موږ یو بوټر سیسه د سیو کټ سیسه د دوه خو دغه رقم مخ ته بل ټانکر په پسیو په ټانکر په سیسه موږ موټر پسیو موږ دم سیسه د سیو موږ موږ دا څه وکړل چې اوس کراش جن واخی هغه د چې په بغل کې ورسروم شته په بغل کې ورسروم شته زمو موټر دوری بلاړی ټانکر دوری بلاړی اغه تانکر چې دوغه دی خو ته په دغه حد کې کلیپ هغه بل سیسه د سی کوم شته یغه د مخه چروان نو دی له سیسه د سی وسو ځخیا ځ خپل په ځان نه پیدل کوم وخت مور موټر غزار سو په دغه وخت لا چې دی پر غزارې دو بلکې مزیک تر رسیدل اعلان او چې لمبر په سینه نه وتل نو چې غسول نه لري اسول پر یاد وسو نو چای کا چې یغه ګر کې مخپل د جنس خلاص پریمزي دا چې مکله دا سنور وکتل کلکین چې هغه اندارې شو سې غرزدل او اندار چې غرزیدل او دلته کچنی وا کچنی مراسه دا چې مرو غرزیدل ما چې لاسونو رپورټ کړل خیر زمو غرزیدل نور هڅه ما نه سکواله چې زه نور مشورم پر ځان په دغه رقم مشورې ډیر مومنانم په څو وسو ځل
پرون په غزنی کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې تر اویا زیات کسان وژل سول. د هغې پېښې ټپیانو له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کابل کې نن ورځپاڼو هم پر دې مسلې یعنې د ټکرونو پر مسلې باندې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د سرخیب له پزندان کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د اعدام اغیزې او د کابل کندهار پر لوی لاره د پرونی خنړی ترافیکی پیښې په اړه اندېښنې او خبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د وسلوالو مخالفینو د اعدام په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د عدالت ټینګښت د خلکو غوښتنو ته برحق ځواب دی. په سرمقاله کې راغلي چې د شپږو کسانو اعدامول د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته رسیدل او هغو کسانو ته جزا ورکول و چې د افغان امنیتي ځواکونو او عامو افغانانو وینې تویوي. د ورځپاڼې په باور خلک د هغو نورو کسانو د اعدام غوښتنه هم کوي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي او په ډله ییزو وژنو مجرم دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي، د حکومت د دې اقدام داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې یې په دریځ کې بدلون راغلی دی. په مطلب کې بیا د چارو د کتونکي حسن حقیار په حواله لیکل شوي چې حکومت عقدوي او پر احساساتو ولاړه پرېکړه کړې چې د افغانستان لپاره له ګټې ډېر تاوانونه لري. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د شپږو وسلوالو مخالفینو اعدامول، هغه هم د مور د نړیوالې ورځې پر سهار، هغو میندو ته یوه ډالۍ ده چې په جګړو کې یې د زړه ټوټې له لاسه ورکړې دي. سرخط ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لوی لاره د غزنی د مقر ولسوالۍ په سیمه کې پرونی خونړۍ ترافیکي پیښې ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په دې پیښه کې درې اویا تنه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې ترافیکي پیښې په هر هیواد کې یو معمول دی، خو په افغانستان کې مرګ ژوبله له حده اوښتې ده. د مطلب لیکوال ویلي، دا ډول پیښې تر ډیره د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي او کله ناکله موټر چلوونکي تر خپل منځه د تیز چلونې مسابقه هم کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د کابل کندهار پر لویه لاره د درې اویا کسانو قاتلین څوک دي. په سرمقاله کې راغلي، د کابل کندهار پر سړک ترافیکي پیښې نوې نه دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته خونړۍ پیښې شوي، خو تر اوسه د ترانسپورت وزارت او نورو مسؤلینو د دغو پیښو احتمالي مخنیوي ته لازمې هڅې نه دي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي، د ترانسپورت اړوند چارواکي د دغو درې اویا کسانو قاتلین دي او که مسؤلین وجدان ولري باید له دوی سره قانوني چلند وکړي.
دا یوازې ترافیکي پیښې نه دي چې افغانان پکښې وژل کیږي. د سوریې په جنگ کې هم افغانان په دې وروستیو کې وژل شوي یا هم ټپیان دي. د سوریې له جګړې څخه یو ورستون سوی افغان وایي چې د ایران دولت د پیسو او په هغې واد کې د استوګنې د اسنادو په بدل کې سوریې ته د جنگ لپاره استولی دی. مجیب رحمان حبیبزای تفصیل لري.
سید احمد هغه افغان ځوان دی چې شپږ میاشتې د ایران حکومت لخوا په سوریه کې د بشر اسد مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی. هغه وایي سره له دې چې څه باندې لس کاله یې له خپلې زړې مور او میرمن سره په ایران کې وخت تیر کړی، خو لا هم نه دی توانېدلی چې په هغه هیواد کې د اقامت یا اوسېدو اسناد ترلاسه کړي. د افغان پناه غوښتونکی وایي په ایران کې د اقامت د اسنادو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله چې د سپاه پاسداران د مامورینو ښکار وګرځېد او د ایران پوځي ساتمن له هغه وغوښتل چې هره میاشت دریو میلیونو تومان پیسو او د اقامت د اسنادو په بدل کې سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ شي. سید احمد د سوریې په دمشق، حلب او تلبسیه ښارونو کې د سوریې د حکومت د مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی او د ایران مالی ملاتړ علاوه د بشر اسد د حکومت څخه یې هم د میاشتې سل امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي.
د مای 100 ډالر بشر اسد اضافه تنخوا
د میاشتې سل ډالر بشر اسد راکول مهمات او نظامی تجهیزات ټول د ایران مسؤلیت وو. افغانان د جګړې په لومړۍ کرښه کې ول، عراقیان د جګړې په دویمه کرښه کې، د ایران سپایي پاسداران په درېیمه او پاکستانیانو لپاره وروسته لاهوی ول. دا افغان ځوان وایي چې له یوې مودې مرګونې او شدیدې جګړې پس ایران ته راستون شو، خو کله یې چې د اقامت د اسنادو غوښتنه وکړه د ایران حکومت پرته له دې چې کورنۍ خبره کړي نوموړی افغانستان ته راواړوه. سید احمد یې پاړه زیاتوي،
شش ماه د سوریه جنگ دیم، بعد از شش ماه آمدیم تازه مو کار
کردیم. شپږ میاشتې په سوریه کې جګړه وکړه، بیا چې ایران ته راغلم دوه سیدو استاد مې وغوښتل، دوی ما ته اسناد را نه کړل او برعکس یې زه افغانستان ته ردې مارس کړم.
اته مو کار دم دمون نه دمو ردې مارس کړم.
د ایران لخوا د سوریه جګړې ته مو د افغان پناه غوښتونکو د استولو موضوع د هیواد له بهرنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د سوریه په جګړه کې د افغان پناه غوښتونکو حضور تاییدوي، خو وایي چې په دې جګړه کې د دوی د حضور د څرنګوالي په اړه بې خبره دي. آزاد وویل د افغانستان او سلو کې د سوریې د جګړې په دواړو لورو کې حضور لري. هغه څه چې پرې موږ اوس پاس کولی شو دا دي چې موږ کره راپورونه ترلاسه کړي چې تاییدوي د سوریې په جګړه کې افغانان حضور لري. لا بل لوري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران باید د افغان کډوالو مسلې ته د بشري لحاظه پام وکړي او هیڅکله دې هم له کډوالو څخه سیاسي او جنګي ګټه پورته نه کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د منځنی ختیځ د سیاسي چارو پوهان وایي یوازې ایران نه بلکې د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه او د سیمې سخبارتي حلقې هم له افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کوي. سید علي رهراو په دې اند دی. یوازې ایران نه دی چې افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي بلکې پاکستان هم دا کار ترسره کوي او ایران دا کار د خپلو ځمکنیو ځواکونو د تقویت لپاره کوي چې دا عملیه د نړیوالو اړیکو قونسلي او ډیپلوماتیکو روابطو خلاف کار دی. تر دې دمخه خبرو شویو راپورونو ته په اسناد چې د ایران سپاهې پاسداران ته مربوط د شبه نظامیانو ځواکونو علاوه د حزب الله سرتیري او د لبنان شبه نظامي او سیاسي وسلوالې ډلې هم په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ جنګیږي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
د کورونی چارو وزیر ننګرهار د په سفر کې ویل چې د شفق په نامه د افغان قواو پوځي عملیات په بریا سره دوام لري. تاج محمد جاهد پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل د ننګرهار ته د سفر پر مهال د 202 شمشاد صاحبی زون له او امنیتي مسولانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې واورېدې او امنیتي وضعیت یې وارزوه. تفصیل له شاه محمود شینواري نوري.
د ننګرهار ولایتي اداره ویل له تیرو دوه ورځو راهیسې د شمشاد صحوي زون د امنیتي مسولینو ترمنځ په پرله پسې ډول ناستې روانې دي چې د یک شمې په ورځ د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم په دغو ناستو کې برخه واخیسته. که څه هم دغو ناستو ته ژورنالیستان نو ورغوښتل شوي خو د یک شمې په مازیګر ناوخته په یوې خبري ناسته کې د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل د په دغو ناستو کې ټول امنیتي مسولینو ته نوي سپارښتنې وکړې تر څو په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي.
موضوعات کې راجع بر بهتر شدن امنیت و تامین امنیت بهتر
د هغه ساحو پاړه چې د زون مربوط دي د امنیت د خوالی او د امنیت د خوندیتوب مو خبرته هدایت ورکړ شو. همدارنګ په همدی ولایتونو کې د شفق عملیاتو د تطبیق پاړه ټینګار شو چې د عملیات د زون په ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د منځوړلو په مو خروان دي.
فعلاً جریان داره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شمشاد زون په کچه دغه ناستي غټوري وبللې او زیات یې کړه چې د شمشاد زون د وو ولایتونو امنیتي مسولینو ترمنځ نه همغږي سونه به هم اواره شي.
هغه ټول ننګولې چې په دې سیمه کې دي، هغه ټول امنیتي مشکلات چې په دې سیمه کې دي او کاغه د مختلفو امنیتي ارګانونو څخه د همغږي موضوع ده، کاغه د وخت په وخت باندې رسیدګي موضوع ده او کاغه نور امنیتي مشکلات دي، په هغه باندې هم وجانبه بحث په نور سره روان دی. د ټولو قومندان صاحبانو سره او د مرکز نه راغلی او د ولایتونو کې چې کوم د امنیت قمندانان دي او امنیتي مسولین دا به سره ناسته لرله.
ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، بامیان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د شمشاد صحوی زون پوری تړلې دي. د امنیتي مسولینو په خبره د دې ولایتونو ترمنځ خه همغږي به د دولت پر وسلوال مخالفینو سهار اتنګ کړي او هغه لارې چې په خوا پر وسلوالو تک داته کاوه د دوی په مخ به وتړل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دیرشو ولایتونو د لسګونه ولسوالیو پوسټونه د آزادو سیالیو ټاکنو ته وړاندې سوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې شاوخوا 400 پر شرایطو برابر کسانو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې چې له دې ډلې څخه به یوازې 160 تنه ولسوالیو ته معرفي سي. نور حال د ابراهیم صفی پراپور کې.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه میرمنو په ګډون یې له 390 کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته چې له دې ډلې نه به 160 تنه په شرایطو برابر کسان د هیواد په ولایتونو کې د ولسوالانو په توګه په دندو ګمارل شي. پخوانی کاري تجربه د ولسوالیو په شوراګانو محلي ادارو کې کار له 14 نه فراغت او لیسانس په دې پروسه کې د ازموینې د ګډون شرطونه وو. د دې ادارې د تعیناتو د بورډ رئیس الله نواز صافی د یک شنبه په ورځ د ازموینې د اخیستلو پر مهال ویل په دې ازموینې کې ځوانانو او میرمنو ته ډیر فرصت ورکړل شوی دی.
کسای کې شرکت
دی وی هغه کسانو چې په دې ازموینې کې برخه اخیستي په لومړي سر کې هغه چاته لومړیتوب ورکول کیږي چې په محلي ادارو کې تجربه ولري او په دې برخه کې د کار کولو ډیره وړتیا ولري. کابل، کونړ، پکتیا، پکتیکا، هلمند، نورستان، غزنی، فراه، بدخشان، کندوز، لغمان، تخار، لوګر، ننګرهار، پنجشیر او هرات هغه ولایتونه دي چې یو شمیر ولسوالۍ د ولسوالانو ټاکنې ته اړتیا لرله. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي هم د محلي مسؤلینو په ځانګړي ډول د ولسوالانو نه موجودیت له امنیتي او اجتماعي پلوه ستونزمن ګڼي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي دوی په تمه دي هغه کسان چې په دې آزادو سیالیو کې برخه اخیستي وکولی شي دغو څوکیو ته لار پیدا کړي. هغو کسانو چې په دې ازموینه کې د یادو څوکیو د ترلاسه کولو په هدف برخه اخیستي دغه پروسه شفافه نه ګڼي. یو تن له دغو ګډونوالو محمد بسیر دی وایي د هر ګډونوال نه پوښتنه وکړئ د لیکلو ستونزه لري، نه پوهېږم څه ډول یې وروستي لیست ته لار پیدا کړې ده. ما او زما څو ملګرو وغوښتل چې دغه پروسه تحریم کړو خو مجبوره وو چې ګډون وکړو. بیا هم د پروسې په شفافیت باندې باور نه لرو. سره له دې چې یو شمیر کاندیدان د یادو څوکیو لپاره د ازموینې د شفافیت څخه خوښ نه دي، خو پروین سادات بیا وایي چمتو ده که په دې ازموینه کې بریالی شوه د لوګر د محمد اخی ولسوالۍ د ولسوالۍ په توګه خلکو ته خدمت وکړي.
شوق علاقه کې داشتم
دا وایي د ولسوال په توګه د ګمارلو لیوالتیا مې لرله. و مې غوښتل چې په دې ازموینه کې برخه واخلم ترڅو دې څوکۍ تلار پیدا کړم. کچېرې مې دې څوکۍ تلار پیدا کړه د کوکنارو د کښت او هغه ستونزې چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي داسې کار به ورته وکړم چې ټول به یې وویني چې ښځه هم کار کولی شي. کاسم چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون وایي په دې ازموینه کې د ولسوالیو برحاله ولسوالان برخه نشي اخیستلی، خو په دې ازموینه کې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ برحاله ولسوال محمد اسماعیل چې په خپل خبرې د نهو کلونو را پدې خو د هغه ولسوالۍ ولسوال د برخه اخیستی و.
د افغانستان د مالیه وزارت په پام کې لري د محاسبې په برخه کې ځینې شزي وروزي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې شاوخوا 216 ته د محاسبې اهمیت تشریح کړ. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وای په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبه اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څنګه کې یو شمیر افغان جونیا او مرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې شاوخوا 250 او مرمنو ته د محاسبه د اهمیت قوانین او مزامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د مینوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبین چې میخواین رشته محاسبه او مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبه او مفتش څنګه په مسلکی توګه زده کړي موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د ای سی ای لا معیارونو سره برابر په ازمایونه کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 3 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یو مینوال اسما چې دغه ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 2 سال کمپیوټر ساینس خوندم، همچنان میخوایم ادامه تحصیل در رشته محاسبه.
ما که بود 2 کاله کمپیوټر ساینس لوستی، غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید، د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالیه وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول، خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي، اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
خبرې
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو پرې دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي.
د افغان بیسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واوري.
د ورکو ازنه د لټي پروګرام په تیر خبرونه کې واوري 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ګړی اچار او سپورټي پروګرام د لوب له میدان خو وس لسنیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخدونه ل رحمت الله افغان اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. په شمال کې د 209 شاین قلی اردو چارواکي وایي چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلې. د بغلان سمي چارواکي وایي چې د افغان کول کمپنۍ د 1500 تختول شوی کارګرانو د منډلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د غور سمي چارواکي وایي چې د تایوري ولسوالۍ په وداني باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې او په جګړه کې 2 وسلوال طالبان وژلې. د لندن لومړنی مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړي اقدام په ترڅ کې پروند د يهودانو د دلیز وژنې یا هولوکاست قربانانو ته درناوی وکړ او د لندن د يهودانو لته د هرکلی سره مخ شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریښي. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنیانو خپل یو اویمه بریا نمانځي. او په شمالي کوریا کې د واکمن ګوند کانګرس یو پریکړلیک تصویب کړی چې په کې له حکومت څخه غوښتل شوی د ځانی دفاع لپاره د کیفیت او قیمت لمخې خپل اټومي ځواک پیوړی کړي.
د کونړ دروختیا رئیس وی پروان میلادي کال کې په دغه ولایت کې د ګوزن یو پولیو درې پیښې ثبت شوی دی. دغه ناروغي په هغو سیمو کې ثبت شوی چې له څو کلونو راهیسې د پولیو واکسین د پکښې اجازه نه ورکول شوی. دیني عالمانو په یو غونډه کې خلک وهڅول چې د خپل ماشومانو د فلج کېدو د مخنیوي لپاره خپل ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او کچیرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال راپه دی خو د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زموږ تاسو بیا ستر مسولیت چې ردی د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راون غاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل لتی رسول سیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وجل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې لپاره حرام ګڼي چې افغانان د خیر ورځې خوندان نشي.
هر ورځ په دې ولادت کې یادې رنده مرمه ده مخالف رچی یا بده دولت طرف مشکلات پیدا کی خود یو بیواز نوینه تویی ده یو افغان وینه تویی ده یو مسلمان وینه تویی په واقعیت کلاس بکار شی مشرانو علمای کرامو تفاهم وکری چوک چه زان افغان بولی نور ده مخالفت نلاس واخدی ده بدبختی نلاس واخدی
مولوی سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خبره شوه دا یو سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نشي پیدا کولای.
په علمي حساب باندې فکر کوم دا فتوا به چا نه ورکړي. دا سه فتواوی دي چې ورکړي دي نبی علیه الصلاه والسلام فرمای پاکواله د ایمان جز ده. په دې پاکوالي کې وقایه پرته ده د مرضونو مخنیوی دی پکې. د دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته سوال دی چې تاسو د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالۍ ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وای او دا ماشوم یې لیدلی وای چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی؟ چې د دا د بچی خپې داسې وي هر ساعت د ده په کور کې غم دی، هر ساعت د ده په کور کې خفګان دی. تاسو همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي لپاره بیا دغسې فرض غواړم چې لا د خدای حق ورباندې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوې وکړې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په قندهار او درې یې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ له څلور میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب څنګ ته د هغه دوامداره احتجاج لړۍ بیا پیل کړې چې له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې روان و. مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموزو وژنو تم کیدل دي. ماما قدیر په تیرو څلورو میاشتو کې د امریکا په سفر و او وایي چې د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکو بلوڅانو لپاره ژغ پورته کول و. په کوټې کې د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل ماما قدیر بلوت سره د امریکا د سفر په اړه مرکه کړې. شغلې بلوت وی
زه پاکستان سره بار تلم د سلور میاس کې هر کال زه زم کراچی ته د دیوار مشته اقوا متحده په دعوت امریکا ته ولاړم. دا سټرګل کې دلته مې شروع کړې ده، د حالت هم شروع کړو، کیمپ نه و لګې دلته مش، لیکن دغه سه ملاقاتونه مش ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره، ایم ان ایس ټی انټرنیشنل سره، ساوث ایشین تھنک ٹینکس والان سره، امریکی تھنک ٹینکس سره، کانګرس خلق سره، بلوچ کمیونټی، سندھی کمیونټی، پښتو کمیونټی ګرد سره مش ملاقات وسو.
ورکو بلوڅانو د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زرګونو بلوڅانو ورک دي او له تیرو شاوخوا 15-16 کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کیږي، هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړي؟
سټیټ ډپارټمنټ مشر مازک پښتانه وکړي چې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډیر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډیر پایمالیان کیږي، خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلق، اپریشنونه دی، کور کور کې اپریشن دی، ټارګټ کلینګ دی او مسخ شده لاشونه مشتمل وي. هغه بیا پښتانه وکړي کې تعداد سو دی د دې وخت اورک کې دنګ خلک، بے درک خلک او مسخ شده لاشو تعداد مشته وشي او لیست غتا سره استه مشته دا لیست هم راک تاکي موږ دغه باندې پاکستان حکومت سره خبرې هم کو او دا کیس هم انساني حقوق په باره کې اقوام متحده کې هم پورته کو. پنځه دیش زر کسان لا پتا دی، بے درک دی، دغه کې تعلیم یافته خلک هم استه، ډاکټر هم استه، انجینیر هم استه، پروفیسر هم استه، استاد هم استه، نوجوان خلک هم استه او 8000 سے بالا موږ مسخ شده لاشونه هم مشتمل اوسوي دي. د دې لیست ما سره استه یا اصل تصویر هم د دې استه او مسخ شده لاشو تصویر هم مشتمل استه، لیکن ماته دا معلوم نه وو کې زای هغه وخت واړي.
په دې ورستو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کم سوی دی او پاغوی کی کم کسان وجل سوی دی، تاسو وایست د ورکو بلوڅانو لپاره چې کم د غستاسي سازمان دی، ستاسي دا چې دا غ ورک بلوڅان دی او دوی وای چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دی او دوی وای چې هغه وسلې اخیستې دا واغه په موږ باندې حمله کوي، په ځوابي حمله کې موږ هغه وژنو او دا وسلوال دی او دا بیګنا او ورک بلوڅان دی.
ګوره دا هغه خلق دی انساني حقوق په باره کې یا خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی ان ایم مشرو اگر راغلیو تنظیمی په کارو کې خپل مستونګ شهر کې د اکشنی 15 کسان سره تر رازی مخامخ دته ټارګټ کړي، نو دا کوم هغه د دهشتګرد دی، دا دهشتګرد دغه ته وای. زید بلوچ بی ایس او چیرمن دی، هغه کوټه کې یونیورسيټي څخه هغه ته لا پته کړې نه ول سوال ته هغه کوم غر کې ته نه ولې دي یا هغه مسلح جدوجہد کې ته هغه وخت دی گرفتار کړې یا لا پته کړې د دې سب ټوپکو د دې سب بارودو د دې سب ټینکو د دې سب ټوپو چې شو کې ته وای د دهشتګرد بالکل دوی تصدیق وکړي کې واقعي دا انساني حقوق د پاره یا خپل حق د پاره کار کوي او پاکستان د دې باندې الزام لګي دا دهشتګردان دي دا ګرد دروغ دي
ماما ورستی پښتنه مې دا ده چې د غورکو خلکو لپاره چې تاسو اوس په نړیواله توګه په جهانی توګه تاسو اوس دغه مبارزه کوي په امریکا کې مدادي د غورکو خلکو لپاره ژغ پورته کړ آیا اوس هم چې تر غلې لاغه بعد د خلکو رکیږي یا مړ غرزول کیږي کنه دا لړۍ بند سوي ده دا سلسله بند
نه دي هغه څه زیات دي د تیر حکومت ګورنمنت کې دوه نیم کال ګورنمنت هو هغه وخت هم زیاتو دا موجوده حکومت کې راغلي دي نون لیگ غا ثناء الله زهری د دې وزیر اعلی دي د دې زیات سوي دي
د ورکو بلوڅو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدیر بلوڅو چې ویلې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د بلوچانو ځوانان لا درکه کیږي وجل کیږي او دغه لړۍ په دورستیو کې تیزه سوي ده
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د اونیز پروګرامونه د خبرونی پاتې برخه جوړوي مخکې تر دې چې تفریحي پروګرام د ګوري اچار سره وورو سپورټي پروګرام وورو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل باز محمد مبارز د ورستي اتلولۍ په اړه باندې چې د یکشنبې پښپې خپل روسي سیال مات کړی دی رپورټ درته خبرو او همدارس به د کرکټ د یو سیمایز ټیم او د ناتو د سرتیرو د ټیم د لوبي په اړه معلومات اوري سرکې رازو د باز محمد مبارز اتلولی ته د رزمی لوبو افغان اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال ماکسیم کاکتوف په روسیه کې مات کړ کاکتوف او باز محمد د لوبو د مسکو په ریوو سټډیوم کې وکړه چې زرګونه کسان ننداري ته ناستو او په لومړی راوند کې روسي لوبغاړي د باز محمد یو سب میجن ته تسلیم شو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په ماسکو کې روسي لوبغاړي ته ماته ورکړه مبارز د لوبه د ریوو په سټډیوم کې د زرګونو نندارچانو په وړاندې چې ډیری روسانو او افغانان هم ورغلي وو وګټله باز محمد مبارز لوبه ته د افغان ملي پولیسو په ځنګړي یونیفارم کې ورغې او تر ګټلو ورسته هم لوبه ملي پولیسو ته ډالۍ کړه
سلام علیکم قهرمان افغانستان عزیزی که همیشه به خاطر پیشرفت قهرمانی و نقش اساسی را داشتن و خصوصا افغانایی که مقیم مسکو هستن خیلی تشکر میکنم
د باز محمد مبارز د لوبي د کتلو لپاره ګڼ شمیر افغانان ورغلي وو چې د شپې تر ناوخته په ماسکو کې جشنونه وکړل افغانستان او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د لوب په ملیونونو افغانانو په ټلویزیونو او انټرنیټ په ژوندۍ بڼه ولیدله دا د باز محمد مبارز و ماهرفي لوب او چې د رزمي لوب په او اف سي سازمان کې وګټله د افغانستان د رزمي لوب د فدراسیون رئیس نور الله شاروخي وای د باز محمد مبارز د اتلولۍ د ستاینې او د هغه دراتګ لپاره خاص مراسم نیسي او له هغه وروسته هڅه کوي چې په نورو معتبرو سازمانونو کې لوب ورته برابر کړي
چې میره مو در نظر گرفتیم به خاطر استقبال از قهرمان و همراهانشان
مونږ یو ټیم په پام کې نیولای چې اتل باز محمد مبارز نه کابل ته د هغه دراتک وخت کې هرکلی وکړي. که څه هم کم امکانات لرو، له هر پلوه د بودیې له پلوه د ځای له پلوه هڅه کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ونیسو او لوبغاړو ته په خاصه توګه باز محمد مبارز ته زمینه برابره کړو چې وکولی شي تر دې هم په ښو سازمانونو کې لوبې ترسره کړي. باز محمد مبارز له 2008 میلادي کال راهیسې د رزمي لوبو په فدراسیون کې نړیوالو لوبو ته ځي او د تلولۍ لسګونه میډالونه او دوه کمربندونه لري. باز محمد مبارز دا لوبه د یک شنبې په شپه په داسې حال کې د روسیې د پوځیانو له څو دورۍ اتل ماکسیم کاکتوف سره وکړه چې کاکتوف په خپله چیلنج ورکړی و او لوبه یې هم بایلوده. له باز محمد مبارز نه په تیرو اتلولیو کې هم افغان چارواکو او عامو خلکو پراخ ملاتړ کړی و او ویلي و چې تل به له هغو افغانانو چې اتلولۍ ګټي ملاتړ کوي څو له دې لارې د یو ارام افغانستان د جوړولو لپاره هڅې بریالۍ شي. د باز محمد مبارز د اومي حرفي اتلولۍ په اړه مو رپورت واورید. اوس به هم ورشو د کرکټ په اړه رپورت. د کرکټ یو سیمه ایز ټیم د ناټو ټیم ته په کابل کې ماته ورکړه. دا لوبه د یک شمه پورز د یکتوت او د ناټو د سرتیرو ترمنځ د اردو په سپورتي لوبغالي کې وشو چې د کابل ټیم وتوانید د ناټو سرتیرو ته ماته ورکړي. په لړ مو یو راپور جوړ کړه. بهرنۍ سرتیرو له خپلو هیوادونو زرګونه کیلومتر لرې په کابل کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره د کرکټ لوبه وکړه. دا لوبه په کابل کې د یکتوت په نوم د یو سیمه ییز ټیم او د ناټو د مرکزي قومندانۍ د بهرنۍ سرتیرو ترمنځ وشوه چې د کابل ټیم اتلولي وګټله. یکتوت لوبډلې په دې 1400 وره لوبه کې لومړی بالینګ وکړ او د ناټو ټیم یې له 53 ډیرو منډو ته پرېنښود او په جواب کې په شپږم اور کې درې لوبغاړي وسوځیدل او لوبه وګټله. د یکتوت د ټیم یو بالر عزت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره ډیر تمرین کړی و او وتوانید دا لوبه وګټي.
مودان میچم د ناټو نه د ناټو خو قوي ټیم وي. دنه میچ وګټه دوی تم شکست ورکوي. دا خو پیغام دی مونږ سولې پیغام د په افغانستان خلک ډیر واقعا سړي شي د جنگ د شیانو باید تو ورزشو کې هغه یو نور د ټیمونو دا غنه کړ میچ کوو د ناټو اوس مونږ کوم میچ وویل د دې دنګالو چې مونږ ته میچ نشي وړي واځي په ټول میډیا ته ویل خو نه مخ په جذبه مخ ته میچ نه ویو.
د کابل دی کتوت د ټیم روزون کې طارق خالد ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د ناټو د سرتیرو په غوښتنه تر سره کړه او تر ډیره هدف دا و چې د لوبغاړو او بهرنۍ سرتیرو ترمنځ خي کی را مینسترشی
چون تقاضای تیم حمایت قاطی بود
د دې لپاره چې د قاطی ملاتړ ماموریت لمونږ نه وختنه کړی و څو په کابل کې له محلي ټیم سره سیالي ولري مونږ وغوښتل چې دالو به تر سره کړو څو د ناټو سرتیرو سره خي اړیکې ولرو. د دې سیالي هدف هم دا و چې یو محلي ټیم وکولای شي د ناټو سرتیرو سره خي اړیکې پیدا کړي
که رابطه خوب با اساکر بنننی داشته باشن.
په دې لوبه کې داسې بهرنۍ سرتیرو هم ګډون کړی و چې لکلونو ورسته د کرکټ بیت لاس کې نه ونی ولای خو د دې لپاره چې خپل ملک لري د خوخي څو شیبي ولري لویری پرته د کرکټ د کلک بال لوبول ته ځړخه کړ. د بهرنۍ سرتیرو یو استاذي رابرټس ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبو د ترسره کولو هدف دا و چې افغانانو ته وخی څو دوی هم کرکټ خوښوي او هم یو ښه تفریح رامنځته شي. د همدارس د افغان ملي لوبډلې ستاینه وکړه چې په لږ وخت کې نړیوال اتلان مات کړی دي. دوی وایي مونږ دلته د ناټو او د یو افغان محلي ټیم د لوبي لپاره سره ټول شو یو. ډیر خوښ یو د دې لوبي لپاره. په ټیم کې موزيني برېټانویان، امریکایان او هغه افغانان دي چې لمونګ سره لوبه کوي. دلته یو چې د افغانانو ته وخی چې مونږ هم د هغوی په څیر کرکټ خوښو. د افغان ملي ټیم په اړه باید وایم چې هغوی وست انډیز ته ماته ورکړه او دا ثابت کړ چې د نړۍ یو غوره ټیم ده. دا لوبه د یک شنبه په ورځ په کابل کې د اردو په سپورتي سټډیوم کې وشو چې په ګڼ شمیر افغان نندارچانو سربیره د ناټو د مرکزی قومندانۍ یو شمیر قومندانان هم نندارې ته ناستو. که څه هم لدی مخکې په کابل کې د رګبي او فوټبال لوبډلو له بهرنیو ټیمونو سره لوبې کړي خو دا لومړی ځل دی چې د کابل یو سیمه ایز ټیم د 24 هیوادونو د یو جوړ ټیم یعنې د ناټو د سرتیرو ټیم ته په کرکټ کې ماته ورکوي. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پای شیبو ته تربل پروګرام موزه صفی الله ستانګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شیبي ولري.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آماده ام کل کندیگوی دور است جبریز به دور آماده ام بمنی پرمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا ده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. د ارګ جشن خوب مولیدلې وی دا غسی جشنونه خوان کوي چې نه خطر ورته متوجي وي او نه هم مصرف. لا چې هر څوک پکې خپل لا پیشاپې هم خ په ډاډه زړه وهلی شي. خلکو خو یې په تلویزیونونو کې ننداره وکړه او جشن یې ولیده. پلارونو وړو اولادونو ته ویل چې بچیه د ازادۍ جشن دې ولیده. د خپرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشنۍ کړې دي چې دا ولې
قومندان صاحب ولی مخبل پوزی مرکز پری خود او شاته راغلی؟
تاکتیکی په شاتک دی.
نو دی تاکتیکی په شاتک ګټه څه ده؟
ګټه ده دا چې به برته په ډیر اسانه نیولای شو.
پونه شوم.
په ماشومتوب کې دی لنور ماشومان سره کوم وخت جنگ کړی دی؟
هو.
او کوم وخت د جنگ په وخت د مقابل طرف نه په شاتللی او برته د منډه پیر اخیستی دی؟
هو.
نو بیا څه وشول؟
سره و جنگی دو او د ما سر ژوبل شو.
موږ هم دغه ډول په شاتک کوو، یعنی په شا رازو رازو رازو، او ښه چې ډیر شاته راغلو یو دم پی غورمنډه کوو او دښمن ته داسې ضربه ورکوو چې سر یې ګنګس شي.
او که په دې منډو کې مو سر ورسره ولګیږي خو بیا به د تاسو سر ماته او ګنګس شي.
هو دغه هم شته پکې، خو موږ په شاتک کې ډیر زیات تمرین کړی دی او پلس هاو ظلمو دغه تکتیکی په شاته کړی ده. نو د منډې او حملې په وخت د سر ساتلو په چل ښه پوهیږو.
نو له دومره ډیر تکتیکي په شاتک وروسته د تاسو او دښمن موقعیتونو فرق کړی دی؟
ډیر نه، یو څه هغوی را وړاندې شوي دي.
نو تکتیکي په شاتک مو څه ګټه کړې ده درته؟
ګټه نشته پکې، هسې ځان غلطوو.
ځان که خلک
مه پسې ګرځه، بله پوښتنه دې وکړه.
له دې وروسته هم تکتیکي په شاتک کوئ او که نه؟
هو، دا ځل مو زړه دی چې ښه ډیر شاته لاړ شو او بیا یو دم پیرا منډه کړو.
یعنې ولایت هم پرېږدئ؟
شاید.
نو دا خپله کمزوري نه بولئ؟
نه، دا خو تکتیکي په شاتک دی.
نو تر څو پورې به دغه ډول د تېښتې تکتیکونه کاروئ؟
د تېښتې نه، تکتیکي عقب نشینی.
نو تاسو چې کله تکتیکي عقب نشینی کوئ دښمن ته ولې جنګي وسایل او وسلې پرېږدئ؟
د عقب نشینۍ په وخت ټول ورخطا وي، نو ځکه ځینې شیان ترې پاتې شي.
لکه څه شی؟
لکه مرمۍ، وسله، ټانکونه، موټرونه او توپونه.
نو تاسو یوازې خپل سرونه باسئ؟
په تکتیکي په شاتک کې یوازې د سر ایستل مهم دي، نور وسایل، وسایط او مهمات بیا په دوهم قدم کې راځي.
دغو تکتیکونو کومه مثبته نتیجه هم درلوده که نه؟
دغه اوس چې ما ژوندی ګوري همدغه یې نتیجه ده.
یو ځل به د نجونو ټولګي ته هم سر ورښکاره کړو چې هلته د تاریخ په سات کې کوم درس ویل کیږي.
که بیا څه وشول؟
بیا کاجل په ژړا شوه او کوټې ته ننوته.
خدای دې دغه اجایي ووهي، هر وخت دغسې کارونه کوي.
هغه څه ملامت و، خو دې مینه نه ورسره کوله.
نو چې مینه نه ورسره کوله نه به یې کوله، خوښ به یې نه و.
خوښ یو،
خودی از مایی چی ریختی همین ور سره لری کنه
خاکا دیدی لپاره او حالا
او کنه
اینا لگو رو خانده چه واس بامو بیا استاد سر تا داری دلیوی
شادی تاسی دی کم فلم قصه کوی
موک دی میتیر دیوانه هو
دا کم فلم دی
نوی جور شوی دیر عاشقانه کیسه لری
چی دول؟
مثلا جلیل هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه
ښه
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي آخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سونه پورته تللي دي
بیا هغوی هم پسې ورځي
هو خو کله چې دوی ورشي دوی له سونهپور نه پالامپور ته وتښتي
غلی شیا څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي
زه صاحب
وی وایه
صاحب کله چې امرشپوري د عمر خان د نیولو لپاره په کلي کې حمله وکړي او بې شمېره نارینه او ښځې ووژني نو ناڅاپه عمر خان له خپلو کسانو سره پرې راشي او د امرشپوري لښکر راتاو کړي دا وهه هغه وهه دا زغراب جوړ شي نو آخر چې امرشپوري یوازې پاتې شي نو پښه په آس واړوي او پر مخ وتښتي
شازي دا ته څه وایې د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي استاد یې رښتیا وایي شازیې تو وایې چې عمر خان کامیابیږي که نه
غلی شئ دغه فلمونه له کاره ایستلی یې
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم ډېر ښه فلم دی ته یې یو ځل وګوره
هلک یې په آخر کې کامیابیږي که نه
او صاحب خو په آخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي
ښه ښه دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سی ډي اتمی راوړې د فلم نجلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوټ شوی دی ټوله پاچایي همدې ته پاته شوه
دغه د خاوند او میرمنې سندره هم واورئ ناکام ما دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپنغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
فرید زرقاوی له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلی: په کار ده د ځمکو غاصبین، مجرمین او نور جنایتکاران هم اعدام سي. له لوګر مولوي زنبورګشا دغه اعدامونه د افغان حکومت په 15 کلن تاریخ کې نوی زیری بللی او لیکلی چې له دې سره به طالبان پوسی چې حکومت هم تریخی لري. یو اوریدونکي لیکلی: له دفاع وزارت څخه هیله کوو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې اوسنیو قواو ته هوایي ملاتړ برابر کړي، ځکه په موجوده امکاناتو نشي کولای پوځي عملیات مخته بوزي. بریدمن زاهدالله لیکلی: په سنګین ولسوالۍ کې هغو سرتیرو ته چې له شپږم کنډک سره وظیفه اجرا کوي رخصتي نه ورکول کیږي. محمد ظاهر د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلی: حکومت باید د هغو ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلینو سره قانون چلند وکړي چې پرون یې په ټکر کې تر اویا زیات کسان ووژل. له غزنی محمد روشن لیکلی: اکثره علمي کادرونه او پوه کسان بهر ته روان دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی: د سمکنیو ولسوالۍ په شهرینو بازار کې د روشن مخابراتي شبکه فعالیت نه لري، پکار ده دغه شبکه دلته فعالیت پیل کړي.